سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره د سمول او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. تروریزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده. دا پریکړه لیک د جاپان او متحده عربی اماراتو له لوري د پنځشنبه په ورځ وړاندې شو. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتل شوې چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د یو خپلواک پلاوی وټاکي څور خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې د خلکو تر څنګ ودرېږي او نه د پرېږدي چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم په کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چومرنې تر 5 کلونو کم دي په خوار زواکي اخته دي. دا کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکو افغانان تر ټولو زیات زیان ګالې دي. دغه سازمان پرون په ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنۍ او تنقدي او طبي مرستې برابرې کړې دي چې د کور د اړتیا وړ لوازم هم ور کړې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 بیا اسناد افغانان پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي. په روستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوې دي او حتی د اسناد لرونکو افغانانو د نیولو خبر هم واره کړل شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند ته ګواښ دی. په پاکستان کې وی محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنه رد کړه چې د نیولو امر دې بیرته واخیستل شي. دی وکیلانو ویلي چې عمران خان به د خپل واکمنۍ پر مهال پر وخت دا سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپینوی لپاره محکمې ته حاضر شي خود د د نیولو امر دی وزندول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې سار دی او روانه ونی د د نیولو پر مهال د پولیس او عمران خان د عملاتړو ترمنځ اخوډه بوشو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالي نشول. یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي وایي چې روسیې څخه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پایله له بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پراخې سرغړونې کړې دي. دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په راپور کې ویلي په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجې، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي ځورونې نورې بڼې د غراز د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو اجباري اخراج شامل دی. د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څېړنې ور باندې وشي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د شمتوالي تمرینات وکړل. ټاکل شوی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو درې شل اوریزه یا T20 نړیوالې مسابقې وشي. لومړۍ مسابقه به روانه جمعه 2 د مارچ پر 26 او 3 د مارچ پر اشتما وشي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتي څو په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یوه کره ارزونه وشي. د دې تر څنګ د اسلامي همکارۍ او سازمان غواړي افغانستان ته د دینی علماو یو بل پلاوی ولیږي څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې نجونې زده کړو او ښځې کار ته پرېږدي. له دې سره جوخت بیا په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر غواړي روسیې ته سفر وکړي. دا چې پر کومو مسایلو به د روسیې له ولسمشر سره خبرې اترې کوي دا به هم درته په راپور کې وایو. له دې سره بیا په کندهار کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په وروستیو کې د زړه ناروغۍ ډېره شوې ده.
خو بس دا چې دا سابندي پر ولاړ شي انو بس ډیر فزات بس د یخ خونی پرازیدا بستر بس سلندخ شتاس
نور جلی مطالب هم در تلرو ملتی هم آوارا.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
یام ستړی مشه د ملګر ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي غوښتي چې په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یو قرار زونه وکړي. امنیت شورا د غوښتنې پرون په هغه پریکړې کې وکړه چې د جاپان او متحده عرب امارات لخوا چمتو شوی و او د دې شورا لخوا تصویب شو. تفصیل د امید زهر مل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي چې یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړې چې پرون د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 14 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنۍ کړکېچن حالت نور هم خراب شي.
دا وړاندیز ښیي چې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له سختې خرابۍ د بشري اړتیاو او د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او همدا ډول د بې ثبات اقتصادي وضعیت مخامخ دی.
په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازي ایشاکانی کمیهیرو وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي.
افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د ترهګرۍ دوامدار ګواښ او تر ټولو پورته د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو لپاره د فرصتونو ضایع کول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په افغانستان او افغانانو په ځانګړي ډول جون او خزر اغلی وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره د سیاسي ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ.
راتلونکي ته په کتو په افغانستان کې د آرامۍ او ثبات لپاره یو غیزمن او غوره اداري هم شمول او مشروع ساختار ته اړتیا ده چې وشي کولای خلکو ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي. له همدې امله موږ هیله مند یو چې ملګري ملتونه د یونما د نورو کارونو ترڅنګ د یو معنا لرونکي سیاسي بهیر د پیل لپاره په سیاسي ډیالوګ هم تمرکز وکړي.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت دې سم و ارزول شي.
کدوې په دې مورید باندې مسولانه ګام واخلي بیا بیا ارزونه وکړي ول د نږدې نه د اسلامي مرده مسولینو سره موضوعات شریک کړي او جواب واخلي امکان لري ډېر مثبت تمام سي او د تفاهم په ایجاد کې ګټه وکړي.
طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې چې کومې هیلې وي په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د اسلامي همکاري سازمان د دنیا عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طلحه پرون ویلي دا پلاوی به له طالبانو سره د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړي. بیا هم تفصیل د امید زهر مل اورو.
د اسلامي همکاري سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حقه د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په اړه د دیني عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه چې پرونې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په نهه څلوېښتمه غونډه کې خبرې کولې وویل دا پلاوی به د اسلامي فقه له نړیوال اکاډمۍ سره په همغږۍ د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه دا هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او کار ترهګرۍ سره مبارزې او له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې شوي ژمنې له نږدې څاري.
وسنی چارواکي د دې غوښتنه کوي چې دوی ته د تعلیمي نصاب د بیاکتنې او د نجونو د زده کړو لپاره د خوندې چاپیریال د جوړولو لپاره وخت ورکړل شي. په دې برخه کې موږ د اسلامي همکارۍ سازمان په بشپړې ژمنې ټینګار کوو چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حق څخه د اسلام له اصولو سره سم لاتړ کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان تر اوسه د دینی عالمانو دوه پلاوی افغانستان ته راستولي څو د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته حل لار پیدا کړي. د دې پلاوی لغړو سره د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده لیدنې ډډه وکړه، خو که څه هم نورو چارواکو ورسره وکتل مګر لا یې هم د هغوی دا غوښتنه نه ده منلې چې د نجونو ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو بیا هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی راتګ ګټور دی.
کوم حیات چې د اسلامي همکارۍ سازمان نه راتل افغانستان ته راسي، د افغانستان دروازې ورته خلاصې دي او هغه سازمانونه نهادونه او هیوادونه چې افغانستان ته استازي رالي کې ډېر ګټور وي. دلته د اړیکو په ټینګو د افهام تفهیم کې ډېر مفید تمامېږي.
تیرونی هم د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیت کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له دوی وغوښتل چې افغان جونې او ښځې زده کړو او کار ته پرېږدي. 1530 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خواهی څه کم درې میاشتې کېږي چې نجونې پوهنتون ته له تلو هم منع کړي دي او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی. ښکاري چې د طالبانو دې سخت دریځه سیاست د دوی ډېر نږدې خواخوږي هم ترې ګیلمن کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په امریکا کې له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز له امله له طالبانو سره د دوی او نړیوالې ټولنې تعامل سخت شوی دی.
زما په اند موږ ښه پیل درلود، خو څه چې د ښځو د زده کړو د لاسرسي او د هغوی د حقونو په برخه کې رامنځته شوي زما لپاره او زما په څیر د هغو لپاره چې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي دا کار سخت کړی دی.
په افغان جون خوځو د زده کړو او کار پاړه د خبرو لپاره پروند متحد عربی امارات یو پلاوی هم کابل ته راغلی او له طالب چارواکو سره یې په دیاړه خبرې کړې وي.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلامي همکارۍ سازمان وایي په افغانستان کې د خوځو د تعلیم او لکار د اسلامي اصول سره سم عملاتړ کوي او د دې استونزې د حل په موخه د دینی عالمانو او بل پلاوی کابل ته لیږي. خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي همکارۍ سازمان رول څومره مهم او اغیزمن دی؟ زموږ همکار خاطر پر دې څنګه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد ناتم نه مطرح کړی ده.
خبره دا ده چې افغانستان مسله صرف افغانان پوری مربوط نه دی. افغانستان مسله جهانی مسله ده. اوس خصوصا نیم پیکر د جامع چې خزی دی او محروم دی د درس د کار نو ده لپاره، چون افغانستان یو اسلامي واد دی، د اسلامي واد د کانفرنس غړی دی، نو په دې د دې لپاره دوی دا تصمیم نیول شوی دی او دوه کانفرنسونه هم مخکې دوی دایر کړي دي چې جدي کې وو چې دوی د افغانستان په اړه تصمیم ونیول چې باید افغانستان ته پلای واستوي او دلته واستوي طالب مشران چې د شروع په مقابل کې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي لیري کې اوسن د تحصیل او د کار. او تاسو خبر یاست چې پرون هم د امارات متحده عربي یو پلاوی په سره د شورای علما د دوی د رئیس په مشرۍ باندې یو پلاوی راغی کابل ته. او دویم په دې چې حوال د عمل نږدې دی او دوام د عمل به ټول مکتبونه خلاص شي او دغه دپاره دوی هڅوي چې په دغه وخت کې داسې ونیسي چې بیا دوی افغانستان د نورو ګواښو سره مخامخ کړي. په دې چې افغانستان د نورو هم انزوا ته ولاړ شي او په رسمیت خو نه پېژندل کېږي او ډېر جنجالونه به افغانستان دپاره افغانستان ولس دپاره البته پیدا شي.
ندیم صاحب، آیا دغه پلاوی به طالبان قانع کړلی شي چې کوم بندیزونه دوی لګولي دي دا بندیزونه لري شي؟
کو ممتاز یو متل لروي، یو څوک په طبي شکل خوب وي تیر کولای شي چې ویخه کې ویخه، او که څوک ځان په خوب واچي نو چې هرڅه چې کوي نو ځان نه غواړي چې ویخسي. نو دا د دوه حالت د خالی نه دی. که چیرې دوی د دنیا د علماو منطق ته غوږ ونیسي دوی به راضي شي په دې باندې، او دوی باید چې راضي شي په دې چې د دوی پوهاوی دومره نه دی لکه دا د دنیا علماو چې مثلا په الازهر کې درسونه ویل دي، په ډېر مشهورو پوهنتونونو د دنیا کې درسونه ویل دي، په شریعت مکمل بلد دي او شریعت د اصل سره دوی تطابق ورکوي او د اصل مطابق دوی عمل کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان به دوی ته غوږ ونیسي، او که چیرې دوی غوږ ونیسي دا د دنیا هلې ځلې چې روانې دي دا به بیا زیات هغه مسائل ته چې ملګر ملتونه به شورای امنیت به داسې فیصله وکړي چې بالاخره مجبور دي چې طالبان د قدرت لري کې
که طالبان قانی نشي د اسلامي هیوادونو تعامل بل دی ورسته لدوی سره څه ډول وستاس په نظر
چې قانی نشي دوی ټول اسلامي هیوادونو ته چې شپږ پنځه هیوادونه وایي چې دغه ډله تحریم کی او دغه ډله په رسمیت ونه پیژني او بالاخره په سره اړیکې دوی سره قطع کی او بالاخره دا مسله زی شورای امنیت ملل متحد ته زی په دې چې دا هم همګام دی یو خبره ده چې ټول دنیا په یو اجماع ته رسیدلې دي د افغانستان په هکله په دې چې تحصیل د شریعت مخالف شی نه دی
د سیاسي چارو په خلیل احمد ندیم و چې خطر پر دې سره د اسلامي همکارۍ سازمان دی او پلاوی پراتک او د افغانستان په چارو کې د دغه سازمان پر اغیزمنتیا خبرې کولې
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
سمیو جالب مطلب اندون سوه دونویوم کال د امریکای پاتریشا ګوپټا او د دې د کورنۍ لپاره دینو په دې کال کې پاتریشا چې 25 کال عمر درلود ورکه شو او سی درک لګیدل دی تفصیل به د احمد چی برنوارو
لنن تیر شکل مخکې چې کله پاتریشا ګوپټا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شارا ترې تم شو هیڅ چاته څنه وویلی نخپل میړه او نه هم خپل خواندو ته هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خدا شزه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نشو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده اوس سینن تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 30 کاله عمر لري ژوندې ده دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلې کې ژوند کوي تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ورسید میرمن یې هلته ونه لیده نوی معلومات تاری چې په 1999 کال کې د تداسې ناروغي پیدا شو چې هر څه هیر کړل نو هغه وخت چې بسر شوی و د روغتون غړي نو توانیدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پېښني تر دې مخکې ډاکټرانو ویلو چې پاتریشا ورته ویلو چې دې په وی بیړی کې چې له اروپا راتل ډیر کلونه تیر کړي تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شو خو یو نیم وخت به د خپل تیر زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو پېښندل او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شو چې دا هغه ورکه پاتریشا ده د دې میړه او خوند دې اعلان ته خوشاله شو او هیله څرګند کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځای چې پکې اوسي هیڅ ځای نه شي دا به هم دلته وي
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس هم یو نړیواله مسله د چین ولسمشر شي جنګ پینګ روانه د شنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي راپورونه وایي پیکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وکړي چین په نه حال کې غواړي په اوکران کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره په روسیې ټینګار وکړي چې د سولې پلان یې عملي کړي تفصیل په دې راپور کې
کرملین نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبرو پر مهال به د هر اړخیز شراکت پر نورو تحولاتو دغه راز د روسیې او چین د ستراتیژیک همکارۍ پر موضوع بحث وسی د اعلامیې له مخې په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکارۍ د ژورتیا په باب هم نظرونه تبادله سي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ لره روانه دوشنبه تر چهارشنبه مسکو ته ځي په ورستوي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د روسیې د سفر بلنه ورکړې و چین تیره میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې روسیې سره د مذاکرو غوښتنه سوې ده د چین په پلان کې د یو اوربن او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د شکیل لوریو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه مطرح سوې ده که څه هم لویدیز د چین دغه پیشنهاد رد کړي خو مسکو یې هرکلی کړی دی د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شي جنګ پینګ به د دې سفر پر مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي د دغه وزارت ویان وانګ یین بن یو خبری کانفرنس ته ویلي د دې سفر هدف د دوړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړی کول دي چین تر اوسه په اوکران کې د روسیې غیر مواجه جګړه نه ده غندلې خو پر هغو بندیزونو انتقاد کړی چې غرب پر مسکو د دې جګړې له کبله لګولې دي لویدیځو متحدانو پر چین تور لګولې چې روسیې ته د وسلو اکمالات کوي او پیکینګ ته د دې کار د نه کولو خبرداری هم ورکړی دی. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 د کال کې مسکو ته سفر کړی و، خو شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کنفرانس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر پخوا زیات شوی دی. د دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. تفصیل د سیمینه په دې راپور کې.
د میرویس روغتون داخله واټ په دغه واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. پندوس کلن احمد گل د هلمند د سنگین ولسوالی څخه د زړه د ناروغي لامل میرویس روختون تراول سوی. دا ناروغ اوس خبرې نسی کولای، خو د هغه پایواز سرګل وای هلمند کې ناروغ ته جواب ورکول سوی ځکه دل تراوستلی.
بس دا صاحبندې پر ولاړ شي نو بس ډیر فزاج بس د یخ خونی پر ازید بستر بس لنده شتاس. بس په دغه حالت کې پرون راوستلې دی خو نو بستر دی. ډاکټران خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري، اوس بیا دغه عکسونه د جګره د اخیستې هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکټرانو هلته جواب راکړي چې تګاوی نه کېده، دلته انشاءالله دوا پکوي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړی. د میرویس روختون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وای ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وای د زړه په ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغي مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور ټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه د لقباله چې ام آی مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر دي. تقریبا په د ادرس او کې په لاس پنځه لس تر شلو پورې داسې مریضان چې هغه ول دي دي عمر یې ډېر دی، هغه مریضان عمر سوي دي چې دوی به چې سپورټ وکړي غوړ شان ډېر ونه خوري، مالګ و دغه سې تاواني شان، نور غوښې برګر و داسې شان چې دي دا تاواني شان دي.
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د طالبانو وسلوال د ځانګړی یونیفورم واغوندي. دوی وایي که د دوی وسلوال په یونیفورمونو کې راښکاره شي ورسره به د غلاو او ډېر نورو پیښو مخنیوی وشي. د دوی په وینا ځکه اوس یو شمېر کسان د طالبانو په نوم ناوړې کړنې سرته رسوي چې د عامو خلکو لپاره یې توپیر ستونزمن دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کابل کندهار پر لوی لار د قرباغه ډی په سیمه کې د سړک پر سر یو شمیر موټران ولاړ دي. دلته د طالبانو حکومت ځینې سرتیری د موټرانو تلاشی کوي. دغه سرتیری په نظامی یونیفورم کې نه بلکې په شخصي کالو کې ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي دلته د طالب نظامیانو د ځانګړي یونیفورم د پورتن کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو ډیری نظامیان لا هم په خپلو شخصي کالو کې ګرځي. خلیل احمد د غزنی ښار اوسېدونکی دی.
دما وینا خدا سیدی سی دا خدیر ش خبر دی سی دی امنیتی ځواکونه او دی عام خلکو باید په هر ډول باید فرق وسی ځکه چې اوس په دوه سنې په دوه نظام کې ځینې کسان ست سی دی دولت له خلکو چې په نوم کې استفاده کوي او داسې مشکلاتونه منځ راولې سی دی عام خلک ډیر ضرر ته تامینوي.
دا غزنی اوسېدونکو وایي ک نظامیانو ته یونیفورم ورکړل سی نو له دې سره د غلاو ځینو پیښو او مشکلاتو مخنیوی هم کېدای سي ځکه ځینې کسان د طالب له نامو څخه ګټه پورته کوي. مهران هم د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له یونیفورم سره د نظامی او غیر نظامی توپیر کېږي.
دا خو یو نیک خبره ده، په دا خاطر چې باید فرق سي چې کوم یو نظامی دی، کوم یو د اردو دی، کوم یو پولیس دی. دا خو د هیواد د چارچوبو د نیاز دی چې باید یو امنیتي د امنیت لباس هم فرق کړي، د اردو لباس باید فرق کړي، د پولیس هم باید فرق کړي، او ټول باید یو ښه نظام تشکیل کړي، خپل ځان جوړ کړي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د کال په نوي کېدو سره به په غزنی کې ټولو طالب نظامیانو ته پولیسي یونیفورم ورکول کېږي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي د یونیفورم له ورکړې وروسته به په ښار او ولسوالیو کې هیڅ سرتیری ته اجازه نه ورکول کېږي چې پرته له یونیفورم څخه وګرځي.
یونیفورم چې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ د توپیر یو مهم شی دی. د غزنی سیمه ییزه اداره هم د کال په نوي کېدو سره انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم توزیع کوي او اړوندو امنیتي وزارتونو هم پوره اطمینان راکړي چې د کال په نوي کېدو سره به انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم راستول کیږي.
تر دې وړاندې هم د غزنی ښار په ځینو ساحو کې طالب نظامیانو ته نظامی یونیفورم ورکړل سوی دی، خو ډیری هغه یې لا هم په خپلو شخصي کالو کې وظیفې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو.
زه افغان مهاجر پاکستان کې پروت یم، مغول چې بېرته لاړ شو موږ طالبان د شهیدانو پیسې راکړي. شهیدانو چې جرگان شیدان شی ودونه نده کری خوش که شیدان شی ده پیسه متراکی وزم نده چه ده زهر کسان دی تو ده پیسه ورکی چه مو پا کاربار بیو کو لارکای کو پل وطن تا بیتلا شد ده مونجه که تنگ شیو تو پر مون ماجه پراتوی باید مون پیسه شیدان پیسه راکی چه مون تا بیت کاربار جو کر مون لارکراوش او کم خلق چه پاکستان نزی باید ترخم لار و تخلاص کی
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټوله اوریدونکو او کارکونکو ته په دې هیله چې ټول جوړ او روغ یاست. زه احسان الله منصور د روزګان ولایت چرشنو د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. په زموږ د چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې موږ د چرشنو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. دلته موږ د چرشنو په ولسوالۍ کې یوازې بسیم شبکه شته چې هغه هم دومره کمزورې ده چې یو ساده ژنګ سره هم سړی په اسانۍ سره استفاده نشي اخیستی. انټرنیټ خو بیخي په نشتون حساب دی. د دې څخه دا هیله ده چې زموږ د چرشنو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو څخه هم دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم اسلامی امارت مسولین او کارکونکو څخه مو دغه هیله ده چې د پرحد بند وتړي. دلته به په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې به ډېر خلکو ته ګټې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمالی د هلمند ولایت مساخله ولسوالۍ سیمه اړیکه نیول مرد اسلامی امارت څخه دا غوښتنه ده چې وروره په داسې خولو به داسې مشتی وطن کښېږدي. ایک سال عدل ده، ایک سال عدل نه پر نیٹ بانی کار کی، نه پر ساده تلیفون بانی کار کی، ورمان جیر پر مشکل باندیو. یا یو حوز و یو ورد زاگی تا یو بان تا پورده کیو رو بیا مرش تلیفون آنی خواده کهو. مرش جیر پر مشکل باندیو، مرش دا وشترم ده چی مرتا یو ایک سال عدل ده سی خوده پر منی کار بانی کشیر. سلام علیکم.
تاسو هم کوله سی چه آزادی راژیو تا دخپل استیمی حال وایی. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
د خبرونه دویمه نیمایی ترا ورسیدو پا دی خبری خبرونه که زموک خبرونه و راپرونه همدل تا پای ترسیگی پا دویمه نیمایی که در تا دا آزادی راڈیو دا ملما پروگرام لرو چه بده که دیو مزنگری ملما سره موک خبری اتره کردی دی دا مرکه در تخبرو خود تر حقی ولانده لند خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې راغلي نړیواله ټولنه دي د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پراتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبان لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. تورزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول ته دوام ورکوي. دغې ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې د خلکو تر څنګ ودرېږي او پرې نږدې چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمېر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکي افغانان تر ټولو زیانګالې ډلې دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي، د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنیو ته نقدي او طبي مرستې برابرې کړې دي او د کور د اړتیا وړ لوازم هم ورکړې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2002 بیا اسناد افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. او د پاکستان تحریک انصاف مشر ابو خانه ستراعظم عمران خان یو ځل بیا او کړه چې محکمې ته د نه حاضرې دوه علت یې ژوند ته ګواښتی. په پاکستان کې محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنې رد کړه چې د نیولو امر دې بیرته واخیستل شي. د وکیلانو ویلي چې عمران خان به د خپلې واکمنۍ پر مهال په وخت د سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپینوي لپاره محکمې ته حاضر شي، خو د نیولو امر دې وځنډول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې حساب دی او روانونه یې د نیولو پر مهال د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخوډه بشو، خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالی نه شوه.
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وښخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وویست، د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده، هماغه ځي کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2015 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلی دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم لیلې کې وم او په اول منزل د درې ملالې کې چا راډیو نیولې و، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه؟
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چا راډیو نیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مې لغړه باندې شپه به نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږه لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلی نه هغه آوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږه په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږه چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پاکستان د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و دوی بحث وکړ په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ودلته چې ستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا سر وای د هغه نه راکه جیکشه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویل چې تاسې خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته وویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وای چې باید کړ اوس کجا باید شروع کړ مونږ د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په واویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار په اړه راته وایست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډو کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او دی غوې موده کمه و دوی لپاره بیا ډېره جالبه او عجیبه تجربه پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لري دی عسکري دی
ډېره خاصه خاطره دا زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم دی عمل کې شروع کړ دا ووم چې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې د څو رواجه چې سړی به قسم کوي نو دا ووم چې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی چې خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی یو چې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته وهلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وایستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شورویانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وایستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون سنایو وزارت کې کار واخیسته ما وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کوه په کابل کې د هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلال آباد را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نوم باندې یو معدني تیږه ده نو مونږ یې راولېږل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ولي بیا چې بېرته تر پښو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه راغله
دلیل څه و ولې تاسو منفق شوي؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ماته یو ملګری مخته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته، وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده. او زه جلال آباد کې وم، ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. لاړم هلته، زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و. دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه و. د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښته مې چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر دوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت کې مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسه خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوق العاده لیسه کې وم، چې بیا یو ورځ بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
ښه صاحب،
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنو. رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته.
بله،
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه. په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه موږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم کړ، د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې، د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، هلته بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتې چې خلک عمل ته مصروف شي. لکه داسې یو ریسات چې په ګچو باندې کړی دی، ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، د اصفهان په اطرافونو کې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیګه باندې دا وزن نور شان مدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بیرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت 1900 داسې فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بیرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هم هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع؟
تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړ. ما د افغانستان د یو مملکت ته چې استیماچیان راغلی دي،
بله
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته دا لري افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نشم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه قطه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې دا ستانګل شیرزاد، د دا اخبار مصادره کوي، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچول، خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو که 15 کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې دی بیا جوړول، او بل دفتر مې دم دی د ریسرچ د شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که، بلاخره هم بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه 10 کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. دا ظاهرشاه کړه شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پیښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پیښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یو خبره ماته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نشي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي. تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړی چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې و خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم.
تاسو د وویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخه ته دي چې ناروې ته راشي، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار وز د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازه ته ورغلم چې خلاصې مې کړې او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی، مو په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک را پسې را نغلل. ته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و، بیا د انډیشیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په
کله چې ناروې ته لاړې، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصا هغه خلک چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلنی که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجنې دا سبقونه ورته ویلی و، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته چې دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمیناره په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې دغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و. پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې، په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړ. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې راغلی و، خبرې وکړې. د فرانسې پټک راغلی و، د پاکستان نه استاذ طارق راغلی و، د فرانسې نه دوه درې سیمینار و، دوی هم پکې ګډون کړی دی، خبرې پکې کړې دي. او د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زه ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی، په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکو. بیا یو بل مم لیکلی و، هغه هم داسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه چې دا به هغه ته وخیژو ملته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شو چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایټ نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله خپله، ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته، او بیرته مې انګریزي باندې مې ولیکه. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپرېږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکې موسسې، نشراتي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپ یې کړي؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته ځي شي، داخل کې ولې دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چې جیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي. که نه،
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله به پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي دین ملایان دا ویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.